ناو قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا وخت د سهار 8 بجې دی. د سهار تر 9 بجو د ازادۍ راډیو لومړنی یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د ناټو د چارواکو څرګندونې واورئ چې وایي د هرات ولایت په ځینو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شوي دي. د سولې عالی شورا د ازادۍ په څپو کې د اونیزو بحثونو موضوع ده چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. خو لومړی تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته پام وکړئ چې جاناقا الکوزای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د اپینو تولید کم شوی. ناتو وایي د دوی په هوایي بمبارۍ کې په غزنی ولایت کې څلور تنه ملکیان وژل شوي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د تورخم د پولې بندولو په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د موادو پر رسولو اغېز نه دی کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې د افغانستان په کروندو کې د مرضونو له وجې د اپینو تولید د تیر کال په پرتله نیمایي برخه کم شوی، خو په ځمکو کې د کوکنارو کار نه دی کم شوی. ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د تولید په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په روان کال کې د اپینو بیې لوړې شوي او دا اندېښنې راپیدا کړي چې بزګران ممکن په راتلونکي کال کې د کوکنارو کار ته وهڅول شي. ناتو وایي د پنجشنبې په ورځ د دوی په هوایي بمبارۍ کې په غزنی ولایت کې څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. ایساف ځواک په ویرامي کې ویلي هوایي حمله یې وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو په اندړو ولسوالۍ کې افغان او بهرني ځواکونه تر حملو لاندې ونیول، خو ناتو په غلطۍ کې د وسلوارو پر ځای په ملکیانو برید وکړ. ناتو دغه راز وایي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې په دوو جلا پیښو کې د دوی 15 عسکر ووژل شول. د استرالیا د مهاجرت د چارو وزیر وایي د افغان پر اغوښتونکو په دوسیو باندې د شپږو میاشتو لګولی بندیز لرې کړ. د تیر اپریل میاشت کې د استرالیا حکومت د افغانستان او سریلانکا د پناه غوښتونکو دوسیې بندې کړې وې او داسې استدلال یې کاوه چې په یادو هیوادونو کې شرایط ښه شوي دي. ټاکل شوې وه چې د افغان پناه غوښتونکو په دوسیو باندې بندیز له راتلونکې اونۍ څخه لرې شي، خو د استرالیا د مهاجرت د چارو وزیر کریس بووین د پنجشنبې په ورځ وویل د مهاجرت له وزارت او په کابل کې د دې هیواد له سفارت څخه د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس سمدستي د افغان پناه غوښتونکو په دوسیو باندې بندیز لرې کړ. دا مهال د هند په سمندر کې د استرالیا په کرسمس ټاپو کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي بندیان دي او دوسیې تر غور او څېړنې لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت څارنوالانو له یو قاضي څخه وغوښتل چې د اسامه بن لادن د شخصي ساتونکي د افغان اوخي په ضد دې لګول شوي تورونه لرې کړي. په احمد الله نیازي باندې تور لګول شوی چې د امریکایي تابعیت په فارمونو او پاڼو کې له تروریستي ډلو سره د خپل تړاو په اړه درواغ ویلي. نیازی د غراز د محکمې په اسنادو کې د یو خطرناک ګواښ په توګه تورن دی او وایي چې د جهاد خبرې کړي، د یو جګپوړي القاعده مشر سره د کتنې په مقصد پاکستان ته تللی، طالبانو او حزب اسلامي ډلې سره اړیکې درلودل. د نیازی محاکمه د نومبر میاشتې ته برابره شوې او که چیرې مجرم وپېژندل شي نو تر 15 کلونو پورې د بند په سزا ممکن محکوم شي. خو د نیازی مدافع وکیل چیس سکلونیک د تورونو د لرې کېدو په اړه له خبرو څخه ډډه وکړه او دا ځکه چې قاضي تر اوسه په نیازی باندې د لګول شوو تورونو په لرې کولو نه دی راضي شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ناتو وایي د پاکستان لخوا د ترانزیتي لارې د تړلو له وجې په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته د موادو رسولو چارې نه دي زیانمنې شوي. پاکستان د ناتو پر مخ ترانزیتي لار وروسته له هغې وتړله چې ناتو هیلیکوپټرو د پاکستان په خاوره کې حمله وکړه او په غلطۍ کې درې تنه پاکستاني عسکر ووژل. د پنجشنبې په ورځ د پولې د تړلو له وجې زیات شمېر لارۍ او ټانکرونه چې په افغانستان کې ډېره ناتو ځواکونو ته یې تیل او مواد انتقالول لیکه ولاړول. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال ډیوید لپان وایي د تورخم د پولې بندولو په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د موادو په رسولو سمدستي اغېز نه دی کړی. دی وایي ناتو په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد د پاکستان د نورو دروازو په شمول له مختلفو لارو څخه کار اخلي او د ستونزې د حل په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي. د پاکستان او ناتو ترمنځ دا تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA رئیس لیون پانیتا د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو مشرانو سره د خبرو په مقصد اسلام آباد ته رسېدلی دی. تمه ده چې د پاکستان پخوانی فوجي حاکم پرویز مشرف نن خپل ګوند اعلان کړي. ویل کیږي چې مشرف به د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند په نامه خپل نوی غورزنګ په لندن کې اعلان کړي. نوموړی له قدرت څخه د ګوښه کېدو له وخت راهیسې په لندن کې ژوند کوي. مشرف وایي پاکستان ته د تلو اراده یې کړې او د یو ملکي سیاستوال په توګه به د 2014 کال په عمومي انتخاباتو کې سیالیو ته ودرېږي. مشرف په روانې اونۍ کې په لندن کې د خبرو په مهال خبرداری ورکړی و چې د پاکستان په ملکي منتخب حکومت ممکن کودتا وشي. متقاعد جنرال مشرف دا هم ویلي د پاکستان پوځ ته باید فرصت ورکړل شي چې د هیواد په سیاست کې د قانون مطابق ونډه واخلي او د ده په وینا په هیواد کې مالي مسایل کنټرول او ښه حکومتي سیستم ډاډمن کړي. جنرال مشرف په 1999 میلادي کال کې د یوې سپینې کودتا په واسطه واک ترلاسه کړی و او په 2000 کال کې د عمومي اعتراضونو له وجې له واکه ګوښه شو. د امریکا د متحده ایالاتو سنا د رایو په قاطی اکثریت ښاغلی کیمرون مونتیر د پاکستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه تایید کړ. مونتیر د بهرنیو چارو د وزارت سابقه داره ډیپلومات دی. د 2000 کال څخه تر 2009 کال پورې په سربیا کې د امریکا سفیر و او وروسته یې په عراق کې د جکپور ډیپلومات په دندې کار وکړ. ښاغلی مونتیر د غراس په چک جمهوریت او پولنډ کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارتونو کې هم کار کړی دی. ښاغلی مونتیر پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په دندې باندې د ټاکل کېدو د عملی په جریان کې د پاکستان د ملکي حکومت ملاتړ کړی او ژمنې کړې چې په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو د لرې کولو، د افراطیانو پر ضد جګړې او د اقتصادي پراختیا په چارو کې به له پاکستانیانو سره په ګډه کار کوي. یو بل خبر له مخې نړیوال بانک پاکستان ته له 400 میلیونو ډالرو زیات پور تصویب کړ ترڅو دا هیواد د وروستیو سیلابونو ورانې پرې جوړې کړي. نړیوال بانک وایي پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو کریډیټ ورکړی چې د سیلاب ځپلو لپاره خوراکي مواد، درمل، خیمې، تیل او نور شیان وپیري. نړیوال بانک وایي دا 400 میلیونو ډالر کریډیټ د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1 میلیارډ ډالرو د پور د ژمنې یوه برخه ده. نړیوال بانک د غراز وایي د پاکستان د لویو لارو د بیا رغونې په مقصد به نور 130 میلیونه ډالر هم پاکستان ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي د تیلو څلور سترې اروپایي کمپنۍ د متحده ایالاتو له اقتصادي بندیزونو څخه د بچ کېدو په مقصد سلا شوي چې له ایران سره خپلې سوداګریزې اړیکې وشلوي. په دې کمپنیو کې د فرانسې توتال، د ناروې ستات اویل، د ایټالیا ای این آی او د هالند شل کمپنۍ شامل دي. د امریکا متحده ایالاتو د تیلو په دې سترو کمپنیو باندې د دې لپاره د بندیزونو ګواښونه کړي چې غواړي ایران ګوښه کړي او اسلامي جمهوریت خپل هستوي پروګرام پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جیمز شتاین برګ د پنجشنبې په ورځ وویل نورې سترې کمپنۍ هم د امریکا تر څار لاندې دي او که چیرې هغوی هم له ایران سره معاملې بندې نه کړي نو له عواقبو سره به مخامخ شي. شتاینبرګ د دې کمپنیو نومونه په ګوته نه کړل. ده وویل د هستوي وسلو لرونکی ایران به د نړۍ د هغې برخې امنیت ته سخت ګواښ مخامخ کړي چې زموږ د ګټو او د نړیوال اقتصاد د صحت لپاره زیات اهمیت لري. په دې توګه موږ باور لرو چې نړیواله ټولنه به په ګډه له ایران سره اقتصادي اړیکې وشلوي. که څه هم چې د تیلو ځینو نړیوالو کمپنیو تر اوسه د ایران د تیلو په سکتور کې خپل فعالیتونه نه دي بند کړي، له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دا بندیزونه په داسې وخت کې مطرح شوي چې واشنګټن او متحدین هڅې کوي د ایران د هستوي پروګرام په اړه له دې هیواد سره بیرته خبرې پیل کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غواړي چې د سهار او د ماښام تر او خبريږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. راپورونو کې به واورئ چې د ناټو چارواکي وایي افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په لړ کې د هرات ولایت ځینې ولسوالۍ د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په تولید کې سږکال په سلو کې 48 کموالی راغلی. د جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ د وخت د یوه وزیر څرګندونې به واورئ چې د ښاغلي مشرف د پرونۍ وینا په اړه چې ویلي و پاکستان د یوې پوځي کودتا له خطر سره مخامخ دی خبرې کوي.
دا صرف د فکر مندی یو اظهار دی، د خفقان او د پریشانی اظهار دی، د دین علاوه د دې نور هیڅ سیاسي اهمیت نشته.
په همدې خبرونه کې د مدني ټولنو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو یوه بله برخه خپرو او په دوهمه برخه کې د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې د عالي شورا په اړه بحثونه شامل دي چې ترکیب یې په روانه اونۍ کې اعلان شو. زمغاغله ازادي راديو اوري د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د جولای میاشت له افغانستان د خپلو سرتیرو د استلو د پایل نیټه ټاکلې ده او پوځي قومندانان زیار باسي چې د افغانستان ملي پوز او ملي پولیس د امنیتی مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پیترایز غواړي پړاو په پړاو د ځینو ولایتونو او ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. دا مهال د هرات ولایت د امنیتي چارو د سپارلو پروګرام تر لاس لاندې نیول شوی. د دې موضوع تفصیل د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې جاناقا الکوزای اوروي.
د ناتو یو جګپوړی سیمه ییز قومندان د پنجشنبه په ورځ وویل د افغانستان دریم ستر ښار هرات افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په مقصد په نظر کې نیول شوی دی. د ایټالوي ځواکونو بریج جنرال کلاودیو برتو چې د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو سیمه ییز قومندان دی د امریکا د دفاع وزارت خبریالانو ته وویل د هرات ولایت ځینې ولسوالۍ په ګوته کړي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارلو ته چمتو دي. چیرونکو مخکې هم ویلي وو چې هرات ولایت د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت آرام ولایت دی او ممکن افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو لپاره کاندید ولایت شي. جنرال برتو وایي واضح خبره ده چې د هرات وضع د افغانستان له نورو سیمو سره توپیر لري. په نورو سیمو کې د شرایطو چمتو کېدل وخت نیسي، خو غواړم دا خبره په ډاګه کړم چې هرات د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته چمتو دی. جنرال برتو له هرات ولایت څخه د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته خبرې کولې. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس تیره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو د هغه پلان مسوده یې برابره کړې چې له مخې به یې په راتلونکي کال کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناتو ځواکونو حضور کم شي. جنرال پیټریاس د ولسوالیو یا ولایتونو نومونه نو په ګوته کړي. ناتو ځواکونه تر سخت فشار لاندې دي چې په افغانستان کې باید پرمختګ وخی او دا ځکه چې ورځ تر بلې په مربوطو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې په اړه د عامو خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی. په عین حال کې سږنی کال په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو لپاره تر ټولو مرګونی کال و. د ناتو د ثبات راوستنې د عملیاتو مرستیال ایټالوی ډګرمن ویتو کراکاس وایي د هرات ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د امنیتي چارو د مسؤلیتونو انتقال ته چمتو دي. دی وایي د دوی ډلې ځینې هغه ولسوالۍ هم په ګوته کړي چې په راتلونکو شپږو او نهو میاشتو کې او ځینې نورې په 2024 میاشتو کې د امنیتي چارو د مسؤلیتونو انتقال ته چمتو کیږي. د دا هم وویل ځینې داسې ولسوالۍ هم شته چې د دوو کلونو په مودې کې ممکن د امنیتي مسؤلیتونو انتقال ته چمتو نه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د نشئی موادو ضد مبارزه وزارت وایي سکل په داسې حال کې چې په کندهار کې د کوکنارو تولید په سلو کې ډیرش زیات شوی. په عمومي توګه د هیواد د کوکنارو په تولید کې په سلو کې 80% کموالی راغلی. د هغه راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا برابر شوی ویل شوی دی چې د افغانستان شل ولایتونه سکل هم له کوکنارو څخه صفر پاتې شوی دی او څلور نور ولایتونه د کوکنارو د کار په برخه کې صفر ته ډیر نږدې پاتې شوی دی. مجاهد جواد له کابل راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د نشئی موادو په برخه کې د دوی لخوا نوې چمتو شوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نشئی موادو په تولید کې 80% کموالی راغلی. د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلی د دغه نوې راپور وړاندې کولو پر مهال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
80% تقریبا د کوکنارو په تولید کې کمی راغلی دی چې دا ډېر یو ښه زیری دی د افغانستان د خلکو لپاره. تیر کال 6900 میټریک ټنه وه او په روان کال کې 3600 میټریک ټنه دی.
خغلی افضلی وړاندې وویل چې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کار کې له هماغه صفر پاتې ده او په څلور نورو لکه لغمان، کونړ، زابل او هرات ولایتونو کې هم د کوکنارو کار کې له صفر ته نږدې شوې ده، خو په کندهار کې بیا 10% زیاته شوې ده چې د زیاتېدو اصلي علت یې په دې ولایت کې موجوده ناامني ده. د وړاندې وویل څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی دی او له بلې خوا تقاضا یې زیاته شوې ده، نو له همدې امله د کوکنارو بیې هم لوړې شوې دي او د دې ویره رامنځته شوې ده چې دا به بزګران بیا هم د کوکنارو کرلو ته وهڅوي. که څه هم د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې افغان حکومت د راتلونکي کال لپاره هم ګڼ پروګرامونه ترتیب کړي دي. او خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې یا یو ان او ډی سي مشر جین لاکوای چې د رشي موادو له پیسو څخه یو زیاته برخه یې د مخالفینو جیبونو ته غورځي چې په ترڅ کې امنیتي ستونزې لا پسې زیاتېږي.
Yes, we do have statistics. According to our estimates, it's $125 million.
دی وایي هو موږ په دې برخه کې احصایه لرو. زموږ د احصایې له مخې د کوکنارو له پیسو څخه 125 میلیونه ډالر د مخالفینو جیبونو ته رسیږي، خو ځینې سرچینې حتی دغه رقم 300 میلیونه ډالر بولي. په هر صورت بې له شکه چې دا په دې هیواد باندې ناوړه اغېزه لري. نوموړي وړاندې وویل چې د افغانستان له کوکنارو څخه د هیواد په دننه کې 2 میلیارده ډالر عاید ترلاسه کیږي، خو له همدغه نشئی موادو څخه له افغانستان څخه د باندې خلک تر 2 میلیارده ډالرو زیات جوړوي، چې د ډول ډول ستونزو سبب ګرځي. د افغانستان د نشئی موادو پرضد مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې د کوکنار د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو سیمو کې کرل شوي دي، چې په نشئی موادو د روږدو کسانو په شمیر باندې هم 33% نور هم زیات کړي دي. که څه هم د دوی په وینا افغانستان دا مهال یوازې د 1% روږدو کسانو د درملنې توان لري.
د پاکستان د پاوځ پخوانی ولسمشر پرویز مشرف خبرداری ورکړی چې هیواد یې د یوې بلې پوځي کودتا له خطر سره مخامخ دی. پرویز مشرف پرون په لندن کې خبرې کولې په غزای کې چې دای د یو سیاسي ګوند د جوړولو هڅې کوي څو له ملکي لارې د پاکستان په راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي. په همدې اړه حسیبه شهید د جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال د کابینې د وزیر او اوس د ده د ګوند د یو سیاسي مشر محمد علي سیف سره خبرې کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د پوځي کودتا په اړه د جنرال مشرف دغه راز څرګندونو مقصد څه کېدای شي.
د پرویز مشرف دا بیان د فوجي کودتا په حقله کې څه د حمایت یا د هغې سره د تعاون یا د هغې باندې د خوشحالۍ اظهار نه و، بلکې صرف د یو فکر اظهار و چې د دې حالاتو کې کدی شي چې داسې اقدام او فوج واخلي یا نور قوتونه واخلي کوم بچی غیر جمهوری وي.
یعنی مشرف صاحب غوښتل چې په اوسنی حکومت یو ډول فشار واچي او څنګه؟
زه دې سره بالکل اتفاق نه کوم. په موجوده حکومت باندې فشار نه دی، صرف او صرف دا دی چې د پاکستان ولس چې کم پریشانی ده، کم خفدان ده، کم بے اطمینانی ده، د هغې اظهار مختلف سیاسي لیډران کوي. الطاف حسین چې کوم د ایم کیو ایم د پارټۍ مشر دی، هغه هم سموده مخکې داسې بیان ورکړی و، عمران خان هم ورکړی و، نورو لیډرانو هم ورکړی دی چې پاکستان کې حالات ډېر اطمینان بخش.
یعنی د مشرف صاحب دغه بیان چې دی، دا خو به دغې کودتا کوم چې الطاف حسین ورته یا خبره کړې ده، پوځي حکومت په اقتدار باندې راتلل ته خو لمن ونه وهي.
زه دا ګڼم چې دا صرف د فکرمندۍ یو اظهار دی، د خفقان او د پریشانۍ اظهار دی. د دې نه علاوه د دې نور هیڅ سیاسي اهمیت نشته. پرویز مشرف یو سیاسي لیډر دی، د پاکستان سابقه صدر دی، او هغه اوس د پاکستان په سیاست کې یو جمهوری کردار، یو جمهوری رول ځان ته ګوري.
آیا جنرال پرویز مشرف به وکولی شي چې مهم سیاسي ګوندونه له خپل ګوند سره راټول کړي که څنګه؟
د دې خبرې بالکل امکان شته او دا کوشش روان دی چې مونږ کم هم خیال سیاسي ګروپونه دي، ګوندونه دي، هغه یو ځای کو او په یو متحده شکل کې په پاکستان کې د صحیح جمهوریت لپاره، د حقیقي جمهوریت لپاره جدوجهد.
تاسو د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو خبره یاد کړه، کله چې پرویز مشرف په خپل ولسمشر شو نو هغه وخت کې د جنرال پرویز مشرف سره د مسلم لیگ د ګوند د زینو غړو ملاتړ موجود و. اوس چې په خپل نواز شریف هم پاکستان ته ستون شوی دی او د سیاسي حالې ځلې پیل کړي دي، نو څه فکر کوي چې آیا دا ګوند به له تاسو سره ملاتړ وکړي کنه؟
مسلم لیگ کې ډېر ګروپونه دي، صرف د نواز شریف و ګوند نه دي، نور هم ډېر ګوندونه دي، هم خیال ګوند دی، داغې نه علاوه د چودھری شجاعت په مشرۍ کې یو ګروپ موجود دی، پرویز مشرف سے خپل د یو ګروپ چې دی مشر دی. نو مونږ دا کوشش دی چې دې کې کم ګروپونه هم په یو متحده شکل کې د جمهوریت لپاره کوشش کوي، هغه مونږ ځان سره یو ځای کو. کم چې اختلاف لري یا داسې نه ګڼي چې پرویز مشرف سره یو ځای شي، نو داغې خپل خوخه.
تاسو څه فکر کوئ چې ګوندونه خو هم خیال به تاسو پیدا کړي خبرې اترې پرې کړي دي؟ ځینې خلک وایي چې خپل جنرال پرویز مشرف چې نه کاله دیکتاتور پاتې شوی دی، د خلکو ملاتړ به څومره خپل کړي؟
زه دا ګڼم چې په پاکستان کې تاسو د چا نه هم نن په نن تاریخ کې تاسو کې نو په پاکستان کې یو ډېر لوی تعداد، یو ګڼ شمېر خلک داسې شته چې هغه نن د پرویز مشرف هغه وخت یادوي.
د جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال د کابینې وزیر، محمد علی سیف الله ازادي رادیو سره په خبرو کې. ناتو وایي د پاکستان لخوا د ترانزیتي لارې د تړلو له وجې په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته د موادو د رسولو چارې نه دي زیانمنې شوي. پاکستان د ناتو پر مخ ترانزیتي لار وروسته له هغه وتړله چې د ناتو هلیکوپټرو په کورمه ایجنسۍ کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز حمله وکړه او په سهوه کې درې تنه پاکستاني عسکر ووژل. که څه هم پاکستانی چارواکو د پاکستان په خاوره کې دننه د ناتو د پوځي هلیکوپټرو د عملیاتو له وجې اعتراض کړی، خو په افغانستان کې ډیره د ناتو چارواکي وایي چې په دې برخه کې د پاکستان له پوځ سره له مخکې توافق شوی و. په کابل کې د ناتو یو ویاند ډګرمن جان دوریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه مهال چې پوښتنه ترې وشوه که د افغانستان له نورو سرحدونو څخه هم د ناتو پر ځواکونو برید وشي نو د دوی پوځي هلیکوپټرې به نورو ګاونډیو هیوادونو ته ننوځي کنه؟ په ځواب کې وویل له نورو سرحداتو سره اړوندو قوانینو ته باید کتنه وشي، خو له پاکستان سره د سرحد په اړه زه خبر یم چې په دې برخه کې موږ د پاکستان له حکومت سره یو توافق لرو چې له مخې زموږ پر ځواکونو که چېرته د سرحد له بلې خوانه د وسلوالو له لورې حمله کیږي، زموږ ځواکونه کولی شي چې د ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. د پنجشنبې په ورځ د پولې د تړلو له وجې زیات شمېر لارۍ او ټانکرونه چې په افغانستان کې دېره ناټو ځواکونو ته یې تیل او مواد انتقالول لیکه ولاړ وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال ډیوید لپن وویل د تورخم د پولې د بندولو په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د موادو په رسولو کې سمدستي اغېز نه دی کړی. ده وویل ناټو په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د موادو د رسولو په مقصد د پاکستان د نورو دروازو په ګډون له مختلفو لارو څخه کار اخلي او د ستونزې د حل په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې روانې دي. زمږه غږ لازمي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه واوري چې فرشته جلال زی چمتو کړی ده.
کرشن ساينس مانیټور رسپانی د امریکا پوځي مقامات وایي دوی د افغانستان په اړه په خپلو کې جنگ نه کوي، بلکې د دوی ټولو جګړه په افغانستان کې د ګډ دشمن په ضد تر سر لیک لاندې یو مقاله خبره کړي. رسپانی د ادمایرال مایک مولن خبري په امریکا کې د ورستي خپارستوي کتاب چې د اوباما جګړې په اړه دی راخستي او وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ترتیب پر مهال خوشبینۍ د نظر اختلافات بدبینۍ او بیلابیل مسایل موجود وو، خو په نهایت کې داسې یو ماموریت رامنځته سو چې ټول یې ترسره کولو ته متحد وو. د امریکا د ګډو قواو لوی درستیز مایک مولن وایي ټول خلک د دې ستراتیژۍ د بدلون او یا لږ تر لږه په دې اړه د تجدید نظر خبرې کوي، خو باید په دې ارتباط د ډیرو سترو تغیراتو د راتګ تمونسي. البته د ستراتیژۍ د بیا کتنې مسأله یې تایید کړې ده. د ویلي سره لدی چې د ستراتیژۍ په چټکۍ پر مخ نه ځي، خو په عمومي ډول موثره تمامه سوي او ښې لاسراوړنې درلودلې دي. همدا ورځپاڼه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د عسکرو ستونزې ته اشاره کوي. ورځپاڼې لیکلي یو شمېر امریکایي عسکر په تریاکو او چرسو روږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي عسکرو ته دا میراث د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو له عسکرو چې په چرسو او تریاکو مخته دي پاتې سوی دی. مایک مولن ویلی دا مسله که رښتینی وینو یو عمده ستونزه ده، خو د پوینا د دې ډول امریکایي عسکرو شمیر ډیر کم دی او د دوی د رهبرۍ څنګه په دې برخه کې جدي کار کوي. په عین حال کې د سولې او جنگ انسټیټیوټ په افغانستان کې پر حالاتو یو مقاله کې د ښځو ټولنیز ژوند ته کتنه کړې. د مقالې په یو برخه کې چې د افغان ښځو آسیب پذیره لاسته راوړنې تر سرلیک لاندې خپره سوي راغلي. سره دی چې شذو د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه درلوده او فعالیت یې کاوه، خو داسې ډېر نور مسایل همسته چې د اندېښنه پیدا کوي چې شایي په څو کلونو کې د دوی لاسته راوړنې متاثره کړي. د خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې پروګرام ته اشاره کوي او لیکي شایي په دې پروسه کې د شذو ځینې حقوق تر پښو لاندې سي. خبرونه لیکي په افغانستان کې شذې تر ډېرو فشارونو لاندې دي. کچیرې د سولې د پروګرام پر اساس د طالبانو ټولې خبرې ومنل سي، نو په دې کې شک نشته چې دوی به له خپلو ابتدایي حقونو بې برخې سي. شذو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه د تعلیم او نه د کار حق درلود. دا ویره لا هم یو شمېر افغان میرمنې ویروي. له طالبانو سره په هر ډول معامله کې باید د شذو حقونه له پامه ونه غورځول سي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ په افغانستان کې د مدني ټولنو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو یوې بلې برخې ته.
مدني ټولنې په افغانستان کې مدني ټولنې د ازادۍ رادیو ځانګړې لړۍ.
سره لدې چې د مدني ټولنو مفهوم په نړۍ کې یو ډول دی، خو پوهان په دې اند دي چې د دولت او مدني ټولنو رول په افغانستان او لویدیځو هیوادونو کې سره توپیر لري. لکه څرنګه چې مو د مدني ټولنو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړې لړۍ په تیرو برخو کې واورېدل، مدني ټولنې په بیلابیلو ځایونو کې د متفاوت فرهنګ او د ټولنې د ناهم آهنګ ودې له امله یو تر بله فرق لري. ټولنپو ډاکټر احمد محجور شه د فرانسې د راوند د پوهنتون استاد دی، وایي په لویدیځ کې د دولت او ملت جوړېدل تر سره شوي دي او لویدیځوال د دولت له جوړېدو وروسته پړاوونو ته د چارو په سمبالولو او ارزونې لګیا دي. خو اوس پر شو دې پښتنو ته چې په افغانستان کې مدني ټولنې څرنګه فعالیت کوي، په دولتي او ملي جوړښتونو کې کمزوریو پر مدني ټولنو اثر کړی او کنه. ډاکټر محجور په افغانستان کې د ناسمو فکری او اقتصادي شرایطو د نشټوالي له امله د مدني ټولنو رول ډیر کمزوري بولي.
مرحبا بخښنه، اگر وګورم چې جامعه مدني در افغانستان متاسفانه خودجوش نه بوده و همچنان
در برنامه کې وایم په افغانستان کې مدني ټولنې خپل نه دي ټوکېدلې. همداشان د دوی په پروګرامونو کې په پوره اندازه ازادي نه لیدل کېږي. د افغانستان په مدني ټولنو کې د خپل خوښ کار روحیه ډیره کمزوري ده. زه پوهیږم چې دغه نیمګړتیاوي د یو معیار او سمو فکری شرایطو د نشټوالي له امله دي، خو باید په دې برخه کې هڅه وسی چې دې برخه ته پراختیا ورکړل سي او ځان د یوې رښتینی مدني ټولنې له معیارونو سره برابر وساتل سي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په افغانستان کې د مدني ټولنې پر دوو جوړښتونو ټینګار کوي. هغه وایي د مدني ټولنو د عصري مفهوم په پرتله کوي وینو په افغانستان کې مدني ټولنې انانوي ریښې لري، لکه جرګې، قومي او مذهبي ټولنې چې په افغانستان کې رول ډیر پیاوړی دی.
نقش جامعه مدني
ستانکزی وایي د افغانستان په انانوي ټولنه کې له هم د مدني ټولنو نقش ډیر مهم او څرګند دی. حتی ځینې وخت همدا مدني ټولنې خلک دولتي مراجعو ته له تګه ساتي. زموږ مدرنه مدني ټولنه چې غواړم د خبرې په اړه وکم چې یو شمیر ټولنو ځان ته د خلکو په منځ کې ځای موندلې او یو شمیر نورو یې نه دی پیدا کړی، هغوی هم چې یو څه ځای لري، دوی تر یو حده د هغو خلکو غږ چې د دوی د بنسټونو پورې مربوط دي منعکسوي، خو په عمومي توګه ډیر مهم رول نه لري. خوستانکزی وایي مدني ټولنه د هغه مثلث یوه زله ده چې یوه زله یې دولت، بله یې سیاسي ګوندونه او بله یې همدا مدني ټولنه دي. خوستانکزی زیاتوي په تاسف سره چې تر اوسه دا مثلث په افغانستان کې نه دی رامنځته شوی. په داسې حال کې چې ستانکزی په افغانستان کې د مدني ټولنو په انانوي جوړښت باندې ټینګار کوي، په افغانستان کې د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د مدني ټولنو فعالیت پیل شو. د هغه په وینا د عصري ټولنې په جوړښت کې اوس درې ځواکونه ونډه لري: دولت، خصوصي سکتور او مدني ټولنې. د رفیع په وینا د دې بیلابیلو ځواکونو له یو بل سره مستقیم تناسب شته، په دې معنی چې که یو قوي دولت ولرو نو پیاوړی خصوصي سکتور به ولرو او په دې توګه به د پیاوړو مدني ټولنو خاوندان یو. د افغانستان د مدني ټولنو د اتحادیه مشر زیاتوي:
چون در افغانستان متاسفانه دولت موجود یک دولت وضعیت خوب نداره و
څنګه چې متاسفانه په افغانستان کې اوسنی دولت یو سم وضعیت نه لري، دغه شند د خصوصي سکتور وضعیت هم شنه دی، نو په دې حساب په طبیعي توګه د مدني ټولنې وضعیت نسی شکیدای. په کار د مدني ټولنې له خصوصي سکتورونو او دولت څخه یو ګام مخ کې وي، نو کدا ثابت نه کړی چې یو ګام مخ ته دی، نو بیا زه فکر کوم چې په سیاست پوري تړلې یو پاتون به وي چې نسی کولی د عدالت غوښتلو او خپلې آگاهۍ په برخه کې هغه څه چې لازمه ده په دقیقه توګه عمل وکړي، ځکه بیا به مدني ټولنې داسې معلومات او خبرونه خلکو ته ورکوي چې دولت یې هم ورکولی سي.
د هشت صبح د ورځپاڼې مسؤول مدیر قسیم اخګر وایي په افغانستان کې د مدني ټولنو کمزورتیا یو طبیعي شی دی، ځکه چې د هغه په وینا مدني ټولنې په لویدیځ کې هم هغه د چا خبره په یو وار نه دي څرګندې شوي، بلکې دا ټولنې وروسته له څو پیړیو هڅو او هلو ځلو رامنځته شوي دي. په دې بهیر کې مدني ټولنې کله په شاتګ ته مجبوري شوي، کله هم له آفاتو او کله هم له پرمختګونو سره مخامخې شوي دي. اخګر وای په اوسنیو شرایطو کې خورې ورې هڅې بیل دي چې مادي او اقتصادي هدفونه ولري تر سترګو کېږي، لکه د ښځو د حقونو، د بشر د حقونو او نور ورته مسایل چې پرته د دولت له واکه دوی په افغانستان کې ور باندې کار کوي.
مون په افغانستان کې ډېر بنسټونه لرو چې د مدني ټولنو نوم ورته ورکول کېږي. د ډېرې لږې سابقې د درلودلو په نظر کې نیولو سره نشو کولای چې د دوی کار ډېر بې عیبه بولو، خو خوشبختانه چې د دوی کارونه په بېلابېلو برخو کې لیدلی شو.
قسیم اخګر په خوشبینۍ سره وایي په افغانستان کې د داسې ټولنو تاداو او بنیاد ایښودل شوی، او په هیلو ډکو الفاظو سره وایي چې دا بنسټونه به وکولی شي چې په افغانستان کې خپله طبیعي وده وکړی شي. خو د مخه تر دې چې په افغانستان کې مدني ټولنې د خپل طبیعي پوخوالي په لاره قدمونه واخلي کمزوري بلل کېږي، او د دې بنسټونو د کار په لاره کې هم ستونزې شته. په راتلونکي خبرونه کې به د همدې ستونزو او نورو خنډونو په اړه خبرې وکړو چې دا اوس د افغانستان مدني ټولنې ورسره مخامخ دي.
د مدني ټولنو په اړه د ازادي راډیو د ځنګړو راپورونو لړۍ مو اوریده. د خبرونې دوهمې نیمایي تر رسیدلې او د ازادي پڅپو کې د 19 پروګرام لوړند کولو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه چناقه الکوزای اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په روان کال کې د افغانستان په کروندو کې د مرزونو له وجې د اپینو تولید د تیر کال په پرتله نیمایي برخه کم شوی، خو په زموږ کې د کوکنارو کرنه کم شوی. اته وایي د پنجشنبه په ورځ د دوی په هوایي بمبارۍ کې په غزنی ولایت کې څلور تنه ملکیان وژل شوي. د مهاجرت د چارو وزیر وایي د افغان پناه غوښتونکو په دوسیو باندې د شپږو میاشتو لګولی بندیز لرې کړ. امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت څارنوالانو له یو قاضي څخه وغوښتل چې د اسامه بن لادن د شخصي ساتونکي د افغان اوخي په ضد لګول شوي تورونه لرې کړي. دغه چې د پاکستان پخوانی پوځي حاکم پرویز مشرف نن خپل ګوند اعلان کړي. امریکا د متحده ایالاتو سنات د رایو په قاطع اکثریت ښاغلی کیمرون مونتیر د پاکستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه تایید کړ. بانک پاکستان ته له څلور سوه میلیونو ډالرو زیات پور تصویب کړ ترڅو دا هیواد د وروستیو سیلاونو ورانۍ پرې جوړې کړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، او دا د لژمنې سره سم د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام چې د بحث موضوع یې د سولې عالی شورا د خبريږي، په دې خبرونه کې هم جناقه الکوزای در سره دی له ظریف نظر سره یو ځای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو او عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زو جانا قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پړنګولو سره نړیوالو او یو شمیر افغانانو داسې انګیرل چې له دې وروسته د جګړو ټغر ټول شي او د دې زوریدلي ملت خلک به د ملي وحدت په فضا کې د سولې ژوند تیر کړي. له هغه وخت څخه زیاتو کم نه کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د وژونکو جګړو اور بل دی، او هر ورځ زیات شمیر بیګونه افغانان او دغه راز بهرني عسکر د جګړو او باروتو ښکار کیږي. یو شمیر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې افغانان په هر شکل افراط او تفریط څخه کار اخلي، او تعادل چې د اسلام د مبارک دین اساسي کړنلار او د بشریت د ژوند د سمون لار خود دی د خلکو له نظره غورځي. له 2001 کال څخه لږ څه وروسته د ډیموکراسۍ او ازادۍ په نامه یو شمیر زورواکانو او فرصت طلبو کسانو چې د حکومت سترې څوکۍ هم اشغال کړې وي، د طالب په نامه زیات شمیر خلک بے مورده وزورول او په خپل لاس خلک مجبور کړل چې ټوپک ته لاس کړي، او دې حالت تر ډیره دوام درلود. د افغانستان گاونډیان چې د افغانستان په ورانۍ کې خپل آبادی او ترقی ویني، له دغه حالت څخه اعظمي ګټه واخیسته. د افغانستان حکومت او نړیوالو څو کلونو راهیسې دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان کشاله د جګړې په ډګر کې نه، بلکې د خبرو او مذاکرو پر میز حلېدای شي. د دې کار لپاره جمهور رئیس کرزي په وار وار مخالفانو ته د دوستۍ لاس اوږد کړی، خو د دولت د سولې غږ ته لبیک نه دی ویل شوی. مخالفان هم ځانته دلایل لري چې ځینې پر ځای بریښي. د طالبانو ځینې پخواني او پوه مشران په دې باور دي چې طالبان یوازې په هغه صورت کې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدای شي چې د سولې عملیه یا پروګرام د جلب و جذب پر ځای د واقعي پخلاینې پروګرام وي، او تر شا یې قوي نړیوال او سیمه ییز ملاتړ هم وي. جمهور رئیس کرزی د سولې د ټینګښت او د وژنو د بندیدو په مقصد د سولې عالی شورا جوړه او اعلان کړه. په دې شورا کې پخوانی جهادي مشران، د طالبانو د پخوانی رژیم څو تنه چارواکي، سیمه ایز زورواکان او ځینې خبیر او مصلح کسان شامل دي. که خبره د لغت پرانیو پر ځای ساده کړو نو هغه اصطلاح ډیره منطقي معلومیږي چې وایي وینه په وینه نه پریول کیږي، یعنی خون به خون شستنه می شود. جمهور رئیس کرزی چې په وطن کې له وژنو، جګړو او رانیو څخه زیات متاثره ده، په پوره عاطفي احساساتو په افغانانو غږ وکړ چې بیدار شي او خپل وطن په خپل جوړ کړي. دا چې افغانان تر کومه حده د خپل وران ویجاړ حالت د جوړولو لیاقت او توان لري، د سولې عالي شورا به څنګه بریالی شي او افغانان تر کومه حده ملي ګټې په خپلو شخصي او سیاسي ګټو مقدمې ګڼي، د دې پوښتنو ځوابونه به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټوډیو کې رابللي میلمانه دي د افغانستان د ژورنالستانو د اتحادیې رئیس او د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی عبدالحمید مبارز او د سولې د عالي شورا غړی محترم مولوي عطاغالله لودین. دغه راز به د سولې د عالي شورا غړی محترمه صدیقه بلخی هم د ټلیفون په لیکه له موږ سره وي.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای محترم به استودیو خوش آمدین.
تشکر نظر صاحب، زه هم ملمنو ته خر اخلاص وایم. مبارز صاحب، لکه معلومات ورکړئ د شورا ترکیب څنګه ده، د سولې د عالي شورا ستاسو په نظر، او د سولې په عملی کې به څه رول ولوبوي صاحب؟ یعنی امید شته ده که نشته صاحب؟ مهرباني.
به نام خدای قدیر و توانا، طوری که لست اعضای شورای عالی صلح نشر شده، در این لست طوری که شما قبلا گفتین رؤسای تنظیم های جهادی و یک تعداد از شخصیت های قومی و یک تعداد هم از خود طالبا که در سابق در جریان طالبا نقش های مهم داشتن، اونا هم در این جمله اعلان شدن و ما فکر میکنم که در این شک نیست که افغانستان در ظرف مدت طولانی جنگ، مخصوصا در 9 سال آخر، تلفات و قربانی های بیشماری داده که دیگه مردم ما سخت از جنگ خسته شدن و صلح میخوان. صلح نیاز فرد فرد مردم افغانستان است. ما میبینیم که جنگ جهانی از 6 سال بیشتر دوام نکرد، ولی 30 سال است در کشور ما جنگ و نارامی وجود دارد و این صدمات بسیار بزرگ به پیکر افغانستان، به پیشرفت افغانستان، به حیات صحی مردم افغانستان صدمه بزرگ زده و ما فکر میکنم که بسیاری امراض روحی که در کشور ما تازه پیدا شده همین از این ناشی از جنگ بوده. جمله سیاست ها و پروگرام هایی که جناب کرزی روی دست گرفتن، ما تنها به می پروگرامشان که پای هم میکوشه که مذاکره برای صلح شروع شوه و صلح تامین شوه، یک آشتی ملی به میان بیاید و برای مخالفینه که چه طالب باشه، چه عزیز به اسلامی باشه، چه بعضی ناراضی های دیگر باشه، اینا دوباره در جامعه افغانستان اینا مدغم شوند و آشتی ملی به میان بیاید و اینا مثل دیگر افراد وطن ما در عوض خرابی و ویرانی، در عوض قتل و قتال و تعمیر و به اعمار و به عشق و محبت با مردم خود. ما دیدیم که در گذشته یک تعداد تنظیم هایی که با هم جنگیدن و با هم قتل و قتال کردن، اونا همشان امروز در دولت افغانستان شرکت دارن.
بله مبارزه بین تاسی خوشبینی هسته شورا کار در چه انشاءالله یو سبا اوکی.
ما در اینجا یک تبصره میکنم بلد. که خوشبینی و بدبینی بسیار مشکل است. برازی مشکل است که مسئله افغانستان ابعاد داخلی و خارجی داره.
بله بله.
اگر این مسئله صرف تعلق می داشت به طالبای افغان و دولت افغانستان و مردم افغانستان، در اون صورت ما کاملا خوشبین می بودم که صلح به زودی به دست ما می آید، چرا افغان ها در طول تاریخ مشکلات خود از رای چی مشکلات کوچک بوده، چی مشکلات بزرگ بوده، از رای جرگه ای را حل کردن.
بله.
ولی متاسفانه مشکلات امروزی افغانستان با کشورهای منطقه، با کشورهای همسایه و حتی به جامعه بین المللی گره خورده. گره ها را باید ما اول واس کنیم.
تشکر سر.
در اون وقت است که ما خوشبین میشیم به این تشکر که ما به صورت به صلح نزدیک.
مولوی صاحب قرص تاسو نظرم واخلو ترقی زیچ لکه من ته معلومه شوه د طالبان د سیندیر خوشاله نه دي دغنه وای چې باید د یو قبی پروگرام وی او نړیوال تضمین وی او زنینوري خبرې هم غوړیدلې دي. مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلح په افغانستان کې خاصتا نو د بشری جامعې د پاره یو مبرم او اساسی ضرورت ته هر هغه ځای کې چې صلح نوي ثبات نوي هلته انساني ژوند تریخ وسی هلته انساني کرامت پایمال وسی حتی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات نباتات د نام نه پور کې سوځي موږ د افغانستان وزه د 20 کال نه را پدی خو د دې عیني شاهدان او ناظرین چې ګورځ د نام نه په وجه باندې زمنګ ملک او زمنګ هوادوال د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او دا ټول هغه سدي چې د نام نه او د صلح د نه موجودیت په نتیجه کې وسره زمون وګړي او خلک لاس او ګریوان دي. په افغانستان کې د صلح تامین دا یو ملي مسأله ده او دا د یو خاص قوم پورې تعلق هم لري، یو خاص سمت پورې تعلق هم لري. د افغانستان فعلي حاکمه وضع چې د نام نه یو نه ډکه وضع ده، د خارجي قواو د حضور سره سره چې نه کار دلته نظامي او سیاسي حضور لري، موږ په دې باندې ونه توانېدلو چې په افغانستان کې امن تامین شي، بلکې د هر ورځې په تیریدو سره دلته بې ثباتي راځي، مرګ ژوبله زیاتیږي، قتل و قتال زیاتیږي، چې دغه ناامنۍ او بې ثباتۍ د افغانستان ټولو ابعادو ته که هغه اقتصادي برخه ده، که د تعلیم تربیې برخه ده، که د صحت برخه ده او که فرهنګي برخه ده، صدمات رسولي دي.
مننه مولوي صاحب، بخښنه ډېره غواړم، راشي د عملي برخې ته بیده. دا خو بیخي نستاسې فرموده په ځای ده، بیخي معقوله ده چې جنګ ورانی راولي، نو د سی عملی دغه یو خیچ چې اوس د طالبان به څنګه راشي د سولې عملیته، یعنی دغه شورا چې جوړه شوې ده، دا شورا به څه کوي؟ دوی به یو زیټا کی د خلک برابولي، بیا به د سی گاونډیانو تضمین مخلي، د نړیوالو تضمین، د سی عملی خبرې کوو. کو صاحب، دا بلګ زو فکر کوم موضوع روانه کی صاحب، خنه غواړم
ان شاء الله پروګرام خو د بحث په تفصیل باندې کوو. عملی بڼه خو بعد ولري، ځکه که دا داسې یوه نام نهاده د صلح عالي شورا چې په هغه په واقعیتونو باندې بنا نه اوسي او په دې کې عملي پیشنهادات د صلح دپاره د افغانستان د دولت مخالفینو سره ترسره نه شي، یقینا صلح نه شي راتللی. دغسې ډېر هیئتونه په تېرو وختونو کې هم مقرر شوي دي، خو متاسفانه چې نتایج تر دغه ساعته پورې منفي او خلک ورباندې بې اعتباره دي. موږ امیدوارې چې کله د صلح د عالي شورا لومړني مجلسونه شروع کېږي، چې شاید په راتلونکي هفته کې به دې دپاره کوم میکانیزم باندې کار کېږي، طبعا به د سولې عالي شورا به په لومړي وخت کې خپل هغه اداري هیئت یو رئیس که په موقت شکل که په دایمي شکل وي، په دې باندې به بحث کوي او هغه میکانیزم چې مخالفینو سره د کم ځای نه دا خبرې آغاز او شروع کړي، په دې باندې به بحث کوي. بعد د هغې نه بیا د هغې دپاره د ادرس لټونه کوي، د هغې دپاره به یو مسؤلیت پیدا کوي، هغې ته به تضمینات ورکول کېږي چې دوی په یو مطمئنه او ازاده فضا کې وکولی شي د صلح په خبرو کې برخه واخلي. همدارنګه په دې کې بیندل د تضمینات اوسی زمنګ د سولې په خبرو باندې به چې کوم بحث تر سره کیږي، د دې اساس او زیربنا د صلح د مشورتي جرګې هغه پریکړې دي چې د تشګونو کمیسونو په د فیصلو په ترڅ کې دغه عالی شورا من تر هغه د
مولوی صاحب
کې ډیرو ماده
به بخنه ډیره غواړم چې ما خبره ستاسو قطع کړم. ګورم څه مده مخکې تقریبا دوه درې کاله مخکې جمهور رئیس کرزی او د افغانستان حکومت د طالبانو سره رابطه کړې وه. بیا مولوی برادر ډیر نه مخکې لاړ، د سولې عملیه ډیره مخکې لاړه، له هغوی سره تماسونه ونیول شو چې هغه تقریبا دویم شخص و، ولې په آخر کې پاکستان هغه ونیو او هغه هر څه لاړل په اوبو. یعنې تاسو فکر نه کوئ چې د ګاونډیانو رول او ونډه دلته ډیره مهمه ده، اساسي ده؟ ولې داسې یو نړیوال شکل ورکول کیږي، سیمایز شکل دی مسلې ته ورکول کیږي؟ افغانان خو صحیح ده، دغه ټول سوله غواړي، موږ او تاسو دغه چغه وهو چې سوله ښه شي، په جنگ کې بربادي ده، ورانی ده، سوله باید وکړو، مګر مشکل فکر نه کوي چې د سیاخواته ده؟
واقعیت دا چې افغانستان په قضیه کې زمونږ گاونډیان، شرقي او غربي گاونډیان، دې غرضدار دی او بی غرض نه دي. د دې رول د افغانستان د قضیه په حل کې او د مذاکرات په کامیابی کې د هر چا نه ډیر مهم دی. د ترڅنګ د ملل متحد رول ډیر مهم دی چې هغه باید د نړیوال تضمین ترڅنګ د دې پروژې چې د صلح عالی شورا د صلح د لپاره کوم شرایط وړاندې کوي یا کوم توافق ته رسیږي د مخالفینو سره، دا ملاتړ باید وسي. د دې په خواخوا کې د اسلامي کانفرنس د ملاتړ او د هغې د تایید ضرورت دی. په اسلامي هیوادونو کې چې سعودي عربستان په سر کې دی او ترکیه هم په دې قضیه کې علاقه مند ده او د افغانستان خلک پر تخیر اراده لري، دی په دې کې بې تعلقه او بې روله نه دي. زما په اند باندې یو واقعی په خلاینه ده او یو تسلیمی دل دی د خلکو په ذهنونو په فکر کې دا خبره مشهوره ده چې طالبان د صلاح کی دی او اساسي قانون دی ومني دا خود تسلیمی دی او د عفو په نام باندې لکه نجیب په اخرو دورو کې چې یو ملي په خلاینه اعلان شو عفو عمومي اعلان کړل دا غسه نه ده په افغانستان کې د واقعي په خلاینه ضرورت دی او هغه حقوق چې طالبان خپل شرعي او قانوني حق ګڼي او دا غي نه سلب شوی دی یا هغه امتیازات چې باید د تور کړی شي یا د افغانستان د تبعو په حساب باندې د افغانستان په سیاسي نظام کې دی باید برخه ولري په دغه مسایلو باندې به بحث کیږي رل د شورا د کړنو د ارادو پاکل باندې شورا په لومړی ورځو کې په دې باندې یقینا ونتوانیږي هغه اساسي او مهم مسائل چې باید حل شي دې ته ونه رسیږي تبن به داسې مقدمات لري دې بس زمينه سازي کوي د دې لپاره چې طالبان سره په کوم ځای کې خبرې وکړي په کوم ضمانت باندې وکړي او د طالبان به هم د مکلفیت لري چې خپل هغه پیشنهادات چې پاغي باندې په افغانستان کې صلح قایمیندل شي کاږي کې د خارجي قواو د وټلو مسله ووسی کې پاغي په حتی په قوانینو کې د تغییر او د تبديل مسله ووسی لکه سم ودوړان چې حکمتيار خپل شپارس فخري پروګرام د افغانستان حکومت ته د هیئت په ترڅ کې وړاندې کړلو زموږ غوښتنه د طالبان نه ده چې د خپل ټول هغه غوښتنې چې د خارجيان د وټل نشرو شوی د تر قوانینو د اصلاح پورې او د دې سهمی پورې او په افغانستان کې د امن دراوسو د پاره د ملي مشارکت په ضرورت باندې د بیا د پیشنهادات ولري نو په دغه صورت کې زه امیدوارم چې دغه شورا چې اوس جوړه شوې د بخوانی شوراګانو په نسبت فرق داري چې په دې کې دغه جهادي رهبران چې په دې قضایا او کې د تحریم فیصله وکړي یعنی عضویت ولري او د دا فیصله تحریم کې د بد اثرات لري امدارنګ د قضيه د پښتنو قضيه نه ده د یو سمت قضيه نه ده د افغانستان قضيه ده د غینه لګه فراتره وړاندې د تقریبا د منطقي سیمه کې زیاده د افغانستان بي ثباتي تاسو کتل چې په پاکستان کې امن پات نشلو ایران ته د لمن وغځیدله حتی هم د مرکزی اسیا هیوادونه تهدید لاندې دي د دین لګور وړاندې چې کله په افغانستان کې امن او ثبات نو د نیویارک برجونه په امن کې پات نشول نو معنا دا ده چې د افغانستان کې صلح او ثبات د سیمه د هیوادونو په ګټه دی د دنیاوالو په ګټه باندې او رل د خارجانو په اړه باندې موږ د صلح په مشورتي جرګه کې په خپل پیشنهاداتو کې دا وړاندې کړو کله صلح عالی شورا طالبان سره په هر سیستم باندې موافقه ته رسیدي خارجي قوتونه په سر کې امریکا دا به ویتو حق نه لري چې زمنګ د صلح د عالی شورا فیصله ویتو کې او دیوته په کم سترګه وګوري موږ په دې مسایلو باندې د خپل جرګي په لومړی ورځو کې بحث کوو که موږ سره دا صلاحیتونه واکونه نو وسی چې موږ د افغانستان لپاره د صلح کم پروګرام وړاندې کوو او هغه باندې ملل متحد یا امریکایان اعتراض کوي او نیمه ني شاید دا د پروګرام دی
د آزادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او ستاسو تکرار اوري.
علیکم
السلام علیکم. زه عبد الرحمن
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب نظر صاحب استاد تخنیکان او بران محترم المنوطه مفتي الجناب مبارك السلام
عليكم وعليكم
السلام انا خاين مدغري مبارك طلبكم فوق عشان في عندنا تاخذ في شمال المنوطه وطلبنا لكم اما اساس غير سكي اجتم فرقني غير مثلا ما لغوي مبارك فان فان ما يفك شو بدي غير مثلا كفاني هذا بدين جيك مرضون غير غير مثلا معلوم كرامة قول رسول قرد نجر علاوه نكرني في غفران دينار علاوه نكرن مكتبور عطيش ميدنان و دلیل من مطمئن است که نه برای نور میکشن. این کسای کسای دیگر آیا نگاهی مکوکی هم کسایی که مثلا قربانی شده مخاطب ابن علی مکتران خون شده. آیا با اونا سوگ است میتونه در این کوینی هدف سوگ بیه اونا باید پاسخ بیه یکی کلار خوب باشه نه فقط نه خاص اگر نگاهی نه برای نه دنگ هم فوش میکنه.
کورد ودان دلندی پختن.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و علیکم.
شاه محمود دلارام د ایران څخه سلامونه او احترامات تاسو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم. محترم مالک حسین صاحب یو شعر لرم او یو وړه پوښتنه لرم.
مهرباني.
د نیمروز تر بدخشان د اموتر ارغستان افغان عشق ظریف خانه القداس غای ظریف نظر ناراحت نشوی اسم شما را گرفتیم. البته شعر نبود پلنگ بود. مالک حسین صاحب.
بله صاحب. مهرباني.
تشکر. موږ خلک چې پر چوکۍ ناست وی یو رقم وی چې راښته سي بیا بل رقم وی ناره وی الزامونه لګوي شریعت غواړي څنګه شریعت د ملا عمر شریعت چې په کوی بابا کې ناست وو چرګان به یې خوړل هډوکې یې د لو وجې پورې چمانو را غورځولې یا به په یوه کوزین کې سپور وو شپږ به در شاه خالیفه پسې وه او که داسې شراعت چې د اسماعیل خان سره یې جنګ وو د کویټې چې د نوشکي پر لار جنګي جازونه پر نوشکي باندې را واړوله بمباری یې پر اسماعیل خان وکړلې انسانان یې په شهادت ورسول بیا یې په زری بمان پر وغورځوله
نو دلارم صاحب څه باید وشي
دخوا طالبان پسې ورغله پمړنې ضربې پر وکړې خواران یې ټکور ټکور کړل
اوس خو جنګ روان دی څه باید وشي
چې دا خبره رسوانه شي ګیدړانو چغالانو شرموشانو وخوړلې انسان خو اشرف المخلوقات دی که دغسې شریعت غواړي چې په شمالي کې د خلکو شنه باغونه په برکې
اروکوله
لارې پر بندې کړې وې
زموږ غږ نه اوري
دا مسلمانان نه وه پیغمبر اسلام دغسې شریعت وضع کړی وو تاسو څخه ډېره مننه جواب غواړم
صحیح ده مونږ خبره نه اورېنو مونږ ویل چې اوس د حل لاره خو جنګ خو جنګ دی دغه بربادي ده
الکوزی صاحب سلامونه احترامات مې ومنې او تاسې د یو ښه ژوند په هیله باندې محمد عمر خبرې کوم
مولوي صاحب ستړی مشې پس ډېرې مودې
خیر اوسې تاسو ته ډېر ښه ژوند غواړم
نظر صاحب سلامونه
ډېر وخت مې لکه کوشش وکړو خو کامیاب نه شوم په رابطه باندې
مخونه واړو کله کله لینونه مصروف
قبول غواړم
سلامت اوسې خدای دې جوړ لره مهرباني
مهرباني
تاسو سره الکوزی صاحب دغه کومه نوې چې هغه سوې ده اگر چې دغه مبارز صاحب ډېر یو ښه اشاره ورته وکړل دا ډېر آباد لري داخلي او خارجي او منطقوي وغیره او دغه نه خارجیان چې کوم دلته راغلي دي د صلح په نام باندې نه دا مخلص دي او نه زموږ حکومت مخلص ده په دې کې طالبان خو ورته ووایي چې خو په هغې باندې خو ټاپه لګېلې دا دهشتګردي وغیره هغې نه خو ګیله نشته ده هغوی خو وایي دا ورانی دي هغوی خو ټول دا ټاپه یې پرې لګولې ده او دغسې یو شورا خو مخکې هم د مجددي صاحب په نام باندې وه هغې هېڅ ونه کولی شو او صرف په دغې کې یو زیاتی راغی چې هغې کې دغه ښځې د ښځو شمولیت نه وو په دې کې ښځې راغلی نور مغه شاید او هېڅ فرق په کې نه ده راغلی او پریخ دي دا ټول لکه مجددي صاحب پریخ ده سیاب صاحب پریخ ده رباني صاحب پریخ ده په دې کې دا ټول او که دوی وایي چې طالبانو یو دوه کسان په کې شامل شوي دي هغه هم برای نام
مولوي صاحب
بیا دې ته به
بخنه غواړم ته خو د وطن سړی عالم مې او ماشاءالله یعنی په ټولو مسایلو باندې دې سر خلاصیږي عملی امکانات څنګه وینې صاحب طالبانو موقف هم درته معلوم دی اوس هغسې هغوی هم په جګړو کې ښکیل دي او هغوی وایي چې مونږ دا د شورا دا شوراګانې موراګانې دا شیان نه منو تر هغې چې خارجیان ونه وځي مونږ دغه جهاد ته دوام ورکوو داسې مسایل دي یعنی د هغوی دریز په هغه شکل دی او بیا وایي چې تر هغې چې نړیوال تضمین نه وي مونږ داسې د افغان حکومت په خبرو باندې وسله په ځمکه نه ږدو تاسې عملی په د خپلې منطقې ته په کتو سره عملی دغه څنګه وینئ صاحب برخه د دې شوراګانو او د دې خبرو او د دې مذاکرو
خدای صاحب د دوی د دغې هغې ته وګوره چې دوی دا کوم چې دا شورا جوړه کړې ده دوی ته دوی میشن څه وړاندې کړې ده طالبان دې وسله په ځمکه کې دي او راید شي زمونږ اساسي قانون دي ومني بس دا مونږ دوی سره په دې طریقه باندې سوله کوو داسې نه کېږي ورکړه راکړه پرېښودل څه راکړه او څه واخله څه پرېږده څه به پرېږدم دا پکې شته ده عملي د تا خبرې درځمه تر څو چې یو بین المللي تضمین نه وي د دوی لپاره طالبان لپاره هغه هېڅ چیرې نه شي کولی دومره جوړښت چې هغه راشي او نه په دوی باندې اعتبار شته ده چې هغوی راشي دوی سره یا په حکومت کې یا په یو دسترخوان کښېني او دغه شورا څومره تضمین لري چې دی دوی خارجیان هم دې ته که نه هغه منقاد کړي رضایي کړي چې طالبانو باندې زور راولي یا په دې حکومت زور راولي یا په هغه باندې چې دوی طالبان راولي دغې ته د اسلامي کانفرانس له سوري لاندې خارجیان دې ووځي د نور د اسلامي ملکونو دغه قواوې دې راشي هغوی دې امنیت واخلي دا خو مدعیان دي مدعي او مدعي الهي دا خو خامخا هغه کېږي پریقي یو غیر جانبداره چې هغه غیر منسلک کې دو پورې نه وي هغه تضمین وکولی شي د دوی نو هله ته به دا وړې به شړی کېږي که نه مشکله ده چې دا ډېرې شوراوې جوړې شوي دي خدای صاحب تاسو مونږ ټول دي ملک هغه یو او د سولې په ارمان باندې دا خو به ډېر یو یعنی انسان به هم ورته نه وایي چې هغه د سولې ارمان نه کوي او سوله نه غواړي په افغانستان کې مسلمان خو یا پرېږده
دا یو د محمد رئیس د ماشومانو د خبر خان یو خنداور خبره ده ول لولم چې دا وړي به شړې شي او کنه
کور دې ودان مولوی صاحب ډیره مننه مبارز صاحب د مولوی صاحب خبرې دا اورېدل وي چې نړیوال تضمین وي یعنی ستاسو هغه خبره بیرته چې دا باید په منطقوي سطحه باندې قوت پیدا کړي او نړیوال باید پکې داخل وي نو دا مسله به یوازې د شورا کار کې منحصر د افغانستان په محتوا کې او د کم چوکاټ چې اوس موجود ده خو بیا هم د ستونزو سره مخامخ کېږي صاحب
انتقاد مولوی صاحب بجای است قابل توجیه است من فکر میکنم که وقتی که شورای عالی صلح با کار خود آغاز میکنه اگر تماس ها با طالبا یعنی قائم شده بتانه امی موضوعات را که مولوی صاحب گفت مسئله تضمین بین المللی را گفت که چرا که طالبا اعتبار نمیکنن من فکر میکنم هر موضوعی که مورد بحث باشه هر موضوعی که بتانه به صلح کمک کنه او باید روی میز مذاکره گذاشته شود و طرفین در او نظریات خود بگوین طرفین در او بحث بکنن تا ای که به یک نتیجه رسیده شده بتانه من فکر میکنم اول اگر ممکن شده بتانه و مداخله کشورهای خارجی که مستقیما در مسئله افغانستان دخیل هستند اینا مداخلات خود صرف نظر بکنن یا مداخلات منفی خود به مداخلات مثبت اینا تبدیل بکنن یعنی ما را برای صلح مساعدت بکنن مثل که طالب ها امروز مراکزشان در پاکستان است ملا محمد عمر مجاهد در پاکستان است و مثل ملا برادر که پاکستانی ها او را به جرم از این که مساعد شده بود که مذاکره را آغاز بکنه تحت نظارت گرفتن با یک تعداد دیگه از رهبری عالی طالبا اگه این را پاکستانی ها تحت کنترل نگیرن و بگذارن من عقیده دارم اگه طالبا را پاکستانی ها ممانعت نکنن طالبا هم افغانستان و می فهمن که این راهی که شروع شده ای بجای ای را بجای نمی رسه طالبا هم روز به روز ای را درک میکنن که در نزد مردم افغانستان جایی که به زور اونا را تحت به طرف خود جذب نکنن به رضایت به این شکلی که قتل و قتال صورت میگیره و به مای کنار جادهی اشخاص ملکی را که هیچ به جنگ و به حکومت اینا هم تعلق نداره اونا را به شهادت میرسانه روز به روز اینا در نزد مردم اعتبار خود از دست داده میرن و اونا هم ضعیف شده میرن ولی هازا این وقت از این رسیده که من فکر میکنم که در صفوف طالبا هم خستگی از جنگ حتما مشاهده میشه چرا اونا هم انسان ها هستن هر روز میبینن که چقدر در صفوفشان از بین میره و یا از طرف مقابل از بین میله یا اگر طالب کشته میشه یا اگر عسکر افغانی کشته افغان کشته میشه یا از اردوی ملی یا از پلیس ملی یا از امنیت ملی کل از افغان است ما باید امروز تمام مردم افغانستان این را درک بکنیم که ما برای دیگرها قربانی میتیم ما برای دیگرها برای زی که دیگرها همسایه ما آباد شد ما وطن خود را ویران میکنیم یعنی این مفکوره اگر پیش طالبا یک دفعه زنده شود و اگر اینا بتانن خود از قیود دیگرها رها بکنن و یک دفعه روی یک مزرعه بشینن و یک گلمه پرتن و با هم مذاکره شروع شوه افغانا حتما به انتهایش میرسن منتها از جامعه بین المللی از ملل متحد باید تضمین اگه میشه از طرف ملل متحد شوه چرا بعضی از کشورهای اسلامی هم که اینا نام میگیرن اونا هم در مسئله افغانستان چی در جنگ ها دیروزی تا جنگ های امروزی اونا هم منافع خاص از اونا هم برای ما روشن شده ما اونا را هم بی‌غرض نمیدانیم ملل متحد تضمین میکنه برای طالبا در هر جایی که طالبا میخواهند باید از ما پیشنهاد منبت در شورای سلمی بباشه در جایی که اونا میخواهند در کشور خارجی اولین تماس شروع شود اولین مذاکره شروع شود رو به رو باید بشینیم که در اونجا زیر هیچ گونه تأثیر کسی نباشه در اونجا مذاکره شروع شود که اولین قدم باید متارکه باشه که یک بار قتل و خونریزی متوقف شود بعد از او روی بعضن مسائلی که یا تقاضاهای کونا دارن یا جوابایی که ما داریم یا مسائلی که از لحاظ قانونی بحث میشه کلش مورد بحث قرار
میگیره. تشکر سر.
دا مجلس شاید پدی باندې اکتفا پیونه شي چې پندغه آتش پته کسانو کې خلاصه شي، شاید د بحثونو پوګدو کې د شورا د مجالس پوګدو کې د اسلامي کانفرنس اعظم سره پدی کې وخت کې برخه والی د گاونډي هوادونو د نمائندګانو سره یا حتی د غی مملکتونو ته د عالی شورا هیئتونو سفرو کې همدارنګ د ملل متحد نظارت د اسلامي کانفرنس نظارت پکې موجود وسی. دا هغه مسائل دي چې د مجالس پوګدو کې او د بحثونو پوګدو کې به د ټول رامنځته کیږي او هغه خلاوې او کمبوتات چې د صلح په اعاده کې او د امنیت پر راوستو کې لکه دا اوس چې زموږ دوستان په تلیفونونو کې موږ ته مشورې راکوي او د دنیاوالي غواړي تاسو په دې کې چا مصروف استئ، شاید دغه خلاوې د ټول مجالس پوګدو کې را پوره شي.
خبرونه د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو ده، د بحث د خبرونه په دوهمه برخه کې دوام ورکو. ان شاء الله تاسو به بیا هم خبرې وکړي او اوریدونکو نه هیله کوو چې موږ سره پاتې شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي